پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د هغې تر څنګ 19 پروګرام د مشال مرکه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بوریوال کاکړ د وړاندې
نمړې د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په منځنۍ کورم کې پر یو مسافر وړونکو موټر چاودنې څلور تنه وژلې. نن د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، او ایران د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو پر ټولنه ژغ کړی چې د دوی په وینا د تیر وخت لورانونکو تګلارو پر شاسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په منځنۍ کورم کې پر یو مسافر وړونکو موټر چاودنه سوي چې څلور تنه پکې وژل سوي او دوه نور ټپي سوي دي. په سیمه کې د ژغورونکو ادارې ریسکیو یو لس دوه وشتي او مشر علي مرجان مشال رډي ته ویل چې دا چاودنه نن پر مرغان سړک د شخ کړل سوي بم چاودلو لکه بل سوي ده. د سدید پولیسو مشر نثار احمد مشال رډي ته ویل په پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ تنه په نشه کړل سوي دي او دوی په دې اړه پلټنې کوي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. دا له هغه یو ورځ وروسته ده چې په سلګونه کسانو د ناامنۍ پر ضد د کورمې له سدید څخه تر پاړه چیناره پرون لاریون وکړ. احتجاجیانو غوښتنه کوله چې حکومت دې سیمه له وسلوالو پاکه کړي او امنیتي ځواکونه دې خلک نه ځوروي. د مظاهرچیانو یو مخکښ عبدالخالق پټان غونډې ته وویل
ان شاء الله د پېښور وزیر اعلی مخته بو کرمیوال دارکان پر امن مارچ تکې وي تاسو به تیار یاست ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې د ځای خلکو په وینا په منځنۍ کورم کې په دې وروستیو کې وسلوال بیا څرګند سوي دي چې پر ضد امنیتي ځواکونو هدفي عملیات کړي، خو دوی لا هم په ځینو سیمو کې فعال دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري کورمې ته ورغلی او هلته یې ځایي مشرانو ته د امنیت ډاډ ورکړی. پولیس وایي چې د بلوچستان په پښتون میشته ضلعه چمن کې د وسلوالو په برید کې د ملیشا ځواکونو درې سرتیري ټپي سوي دي. د چمن تاڼي مشر عبدالله نن مشال راډي ته وویل چې عسکر پرون په ساده جامو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د روغاني سیمې پر لور روان و چې د عربیانو هدیرې ته نږدې ورباندې وسلوالو ډزې کړې دي. د پوینا په حمله کې درې سرتیري ژوبل سوي دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې هیواد به یا د وروستي ځل لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي. شهباز شریف پرون د پاکستان ولس ته په وینا کې ویل چې هیواد یې له دیوالیه کېدو څخه د ځان ساتلو لپاره دا وخت له IMF څخه له شپږو واخلي تر اتو ارب ډالرو پور اخیستو په مذاکراتو بوخت دي. هغه زیاته کړه چې د IMF اوسنی پروګرام به د پاکستان په تاریخ کې وروستی وي. نوموړي په خپل وینا کې اعلان وکړ چې ځینې هغه وزارتونه ادارې او محکمې ختموي چې د ده په وینا ملي خزانه ته د ګټي پر ځای په عربونو روپیو تاوان رسوي. نن د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د مشال رډي خبريال وایي چې د شمالي وزیرستان په ځینو کلیو کې هم ځینې کسان اختر لمانځي. د دې ترڅنګ د پېښور په کچګړې کې هم افغانانو د اختر لمونځ کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې پرون تر 15 لکه زیاتو مسلمانانو د عرفات په غونډۍ کې د حج مراسم ترسره کړل او نن یې د اختر په لومړۍ ورځ د څارویو قرباني وکړي. دوی پاکستان او افغانستان په ګډون په هند، بنګلاديش او ځینو نور هیوادونو کې به سبا لوی اختر وي. او ایران د نړۍ د اوو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو پر ټولنه G7 ژغ کړی دی چې د دوی په وینا د تیر وخت له ورانونکو تګلارو پر شاسي. رویټرز خبري اجانس لیکي چې دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان نصیر کنانی د جون پر 14 د G7 ډلې یو تازه بیان ته په غبرګون کې کړی ده. یا د ډلې د جون پر 14 ایران ته خبرداري ورکړی او چې خپل ایټمي پروګرام ته له ودې ورکولو لاس واخلي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې که ایران روسیې ته د استیک توغندیو ورکول پر ضد بیا نو ګامونه پورته کړل سي. خو نصیر کنانی ویلي چې د ایران او روسیې له خپلمنځي همکاریو سره د اوکراین د جګړې تړلو هر هڅه د سیاسي هدفونو یو طرفه کړنه ده. او رستي خبر د لوبو د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې نن پاکستان خپل رستي لوبه د آلند په وړاندې تر سره کوي. ټاکل شوی چې د لوبه د پېښور پر وخت ماشام 9:30 بجې پیل شي. پاکستان او آلند وار له مخه نړیوال کپ څخه وتلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بریوال ککړه اوریدل. اوس په رپورټونو تر شو په منځنۍ کورمه کې یوې بمی چاودنې څلور کسان وژلي او دوی ټپي کړي دي. د سیمې پولیس او د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو مشال لیدو ته ویلي. بمی چاودنه له سدې نه پړچنار ته پر روان یا تلونکي او مسافر وړونکي ګاډي شوي ده. په چاودنه کې په نخښې وی ټول کسان د یوې کورنۍ دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي. تاریخ اورګزې معلومات راکوي.
په منځنی کورما کې د سولو پر گاڑی پسې بامی چودنه شوه چې پکې د پولیسو او ریسکیو 1122 تر مخه سلور تنان مړه او دوه نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې د مرستندویا ادارې ریسکیو 1122 یو مشر علي مرجان مشال لوډیو ته په 14 جون ویلي، لکوړما د سده پلو روان پر غوګې گاڑی پسې د اتوار پورس د مرغان روډ په یوې چړای کې خخړل شوه بم چودیدلې چې پکې د یوې کورنۍ شپږ کسانو ته مرګ شو بلاوړې دلې دا. مرجان زیاتوي په پیخه کې د زخمیانو حالت خنو چې هغوی ابتدایي لچپس په ټل کې موجود پوځي روغتون ته سمدستي منتقل کړل، خو بیا هم دوه نورو سا ورکړه.
نو 13 باندې مو ته کنټرول نه کول وش د مو ریسکیو میډیکل ټیم هغه ته ریسپانس وکړه. هغه کې شپږ کسان زخمیانو چې کومه ډی بلا شي و او شپږ کسان مو ټی ایچ کیو سدې ته شفټ کړلو او ان سپاټ مو تفس اډ وکړه. لغنه بعد سدې هسپتال کې تفس اډ وشو. لغنه بعد سلور کسان مور کې ریفر کړلو ترشی کې هسپتال ته پېښور ته. دوه ان سپاټ هسپتال کې مو سره ایکسپایر شو. په هغه سلور کسانو کې چې کوم ریفرل کړیو هغه کې دوه کسان ټل سی ایم ایچ کې نور مو سره ایکسپایر شو.
د کورمه پولیسو مشر نثار احمد هم یاد به خاطر تصدیق کړي او ویل چې پزمکه کې خخ بم د سولو پر گاډي پسې د اتوار پورس چودیدلې چې پکې د یوې کورانه شپکتنان په خشبي. نثار احمد زیاتوي دا پخه ظاهرا یو تخریبکاری ده، خو په نور اړخونو هم تحقیقات کوي ولې چې عام او بیا د یوې کورانه خلک په نخښول. په سیمه کې نه یوازې عام خلک په نخښول بلکې پر امنیتي پوستو او سرتیرو هم بریدونه شوي. کچو هم تر اوسه د یوې پخې زمواري هم چا په خپل سر نه ده اخستې، خو مقامی خلکو تر مخه هغلته مسلح وسلوال ګرځي او هغوی خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. ځای مشر ملک لول اکبر مشال لوډیو ته د اتوار پورز ویلي،
نو دا د سیواخ کی د اختر شپې ورېځي خلک خپلو بچیو ته چپل جامې کوي، په خوشاله باندې سیره چی سپینګیره وی وړو کوي بوډا وی روشي سیره موته و پلور چپل روړي موته و پلور پیزور روړي و ته خوشحال شي هغه په خوشحاله روان شي. او دغه ځای کې نه پوهیږو څه مو کې څه بدبختي ده، څه یې کم بخت یو، څنګه د یو بل په عزت نه پوهیږو، څنګه د مسلمان وینه مو ته دومره ارزونه شوې ده څه مو همداسې اوبو غونته کې غوړپوو.
په منځني کورما کې سمو دا وړاندې نا څرګند وسلوال راغلي. که څه هم د وسلوالو په ورتګ او خراب امنیت مقامی خلکو احتجاجونه هم کړي، خو لا هم حالات د کابو کولو مطالبانه دور پوره شوی. د پیرکای مسیدون کې او مدني فعال حکمت خان حکمتیار مشال لډیو توای
عوام به اوازو چتایمو اوازو چات کړلو هغه کې مسره عوام مرګتیا وکړه. باقی عوام ته تحفظ ور کول د حکومت ذمہ وړ دي. څنګه نن ورځې حکومت واقعیت مکسونه دي کې دوی ناکام دي. مو یورت بیا حکومت نا مطالبه کوو چې تاسو عوام ته تحفظ پر عام کوی.
په منځني کورما کې د وسلوالو پر ضد سوزل پوځي عملیات شوي دي. په 2010 کال کې چې کله پراخ عملیات پیل شول نو وسلوال له هغه ځای وتښتېدل، خو اوس هغوی یو ځل بیا راغلي. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري د نهه پرس په پړه چنار کې د خپل دورې پر مهال مقامی مشرانو ته ویلي ول چې هر تن دې پر دغه ډنډمن وسی چې کچا د سیمې امن خرابولو کوشش وکړلو هغه به پخپله د هغې نتیجه په غاړه واخلي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
بیا هم د کورمه یو خبر هلته پرون سلګونه کسان سړکونو ته وتلی ولو پسې باغ سیمه کې د امنیت غوښتنه کوله. دا تر هغه وروسته چې په منځنۍ کورمه کې دغه ځای خلک وایي چې بیا وسلوال ښکار شوی دی او پر حکومتي پوستو بریدونه هم سیوا شوی دی. مزارچانو غوښتنه کوله چې حکومت دې سیمه له وسلوالو په بشپړ توګه پاک کړي. حکومت په سمدستي توګه سندي ویلي البته څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري کورمې ته تللی وو او هلته مشرانو ته ډاډ ورکړی وو چې د سیمې امنیت به ساتي. تفصیل طارق اورگزی راکوي.
دا نارې د کورمې خلکو د احتجاج په توګه وهلې. د خالی پرس په سلګونه خلک یو ځل بیا له سمودې راهیسې په راجوټ شوي د خراب امنیت پر ضد راوتلي ول. دوی د امن سپینې جنډې اوچتې کړې، له ستینه تر پړچناره پورې لرون وکړو او بیا هغلته په اف سي چوک کې سو ساته کېنستل. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق د خپل تقریر پر مهال ویلي، که څه هم بنیادی غوښتنې د امنیت بیرته بحالي ده، خو بېدرکه کسان را پیدا کولو، بې ځایه خلک نه تنګولو، ټل پړه چنار لاټ څلورویشت ګڼټې پوره خلاصولو، د چاردیواري تقدس خیال ساتلو او په تیر شوي پوځي عملیاتو کې د ړنګو کورونو معایزه هم لا حکومت غواړي. په منځنی کورما کې د پړچمکنی علاقه داسې ده چېرته کې درېونې وړاندې په اول ځل مسلح وسلوال رخکره شوي ول. که څه هم لټونې عملیات تر پیلېدلو پس هغوی له هغه ځای وتښتېدل، خو په مسوزو، زهموش او لشرزو کې لا هم موجودیت لري. په یاد سیمو کې پر امنیتي پوستو د بریدونو، سرکاري املاک ته نقصان رسولو، د خلکو تښتولو او عام ولس ته د دړکو پیښې رامنځته شوي. په تور غر کې پر اتم جون په پوستا وسلوال برید تر کېدلو پس بله داسې غټه پېښه تر اوسه نه ده شوې. په هغه برید کې د پولیسو تر مخه څلور امنیتي سرتېري زخمیان شوي ول. د پړچنار مزمل حسین وایي، که کله هم څوک بیا له بد امنۍ سره مخامخ شول، نو هغه دې دلته راشي او پر ضد دې احتجاج پیل کړي چې پر جمهوري طریقه یې لار ونستل شي.
خدای دې پر دا غر روټ روټ کوی رشي، کله ته جنگ دې دل ماحول جوړيږي او ټول دل جامه کیږي، پر امر را جامه کیږي بهتري طریقې سره امر رتل شي. دا خالق دا ذمہ دار دې خبرې.
په کورما کې دا وخت امنیت سمون د نه خړلو مختلف وجدي. کایو خو هغلتا وسلوال شتون لري، نو سره د شیسونو ډلو په منځ کې موجود اختلافات هم حالات خراب کړی دي. که څه هم د دوړو ډلو ترمنځ مسالې نه دي حل کړی شوی، خو بیا هم حقوی وسلوالو په موجودیت یو موقف اختیار کړی دی. په سیمه کې دوړو ډلې نه غواړي چې وسلوال دی پیرتا علاقې تراشي. په منځنی کورما کې مخکې هم د وسلوالو ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې هغلته پراخ پوځي عملیات پیل شول، نو ټول له هغه ځایه وتښتېدل. په سیمه کې د وسلوالو بیرته ورتګ مقامي خلک پریشان کړی دي. د پړچنا ځای مشر تجمل حسین اغا وای، د منځنی کورمې پر خلکو نن بیا بد حالات راغلي. چور باندې نه یوازې خفه دي، بلکې رسیدلې هر تکلیف او درد د حقوق خپل په ګڼلو سره وګه په وګه د ودرېدلو اعلان کوي.
ایمان سره پام زه تخرا بیګي زه د خپل ځان په لن ته زه خراب شوم. سنټرل کورم کې نن کچری یو کورتا دې چې دی ولې دې زه دی کیږي دې ته عزت خپل عزت بولو دې ته حیا خپل حیا بولو.
بلخوا په سیمه کې د وسلوالو په ورتک پوسټ ویلي او نه د پولیسو کوم کارا دریز مخې ترغله. البته د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودري د نهه پرس په پړچنار کې د خپل دورې پر مهال مقامی مشرانو ته ویلي ول امن قائم لا ستلو د خپل ذمہواری هیڅ غافل نه دي. چودري ویلي وو د پاکستان سرحدونو حفاظت په محفوظ لسونو سنبال دي او زیاته کړي چې هر تن دې پر دغه ډډمن ووسی چې کچا د سیمې امن خرابولو کوشش وکړلو، هغه به په خپل د هغې نتیجه په غاړه واخلي. چیف سیکرټری دا هم ویلي، دا مانی چې ځینې خلک علاقې ته راغلي خو که په خپلو کې متحد پاتې شي او د خپل امنیتي ادارو ملاتړ وکړي، نو امن خرابولو د هغوی سازش ناکامولی شي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
مرند سعودي عرب په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د پاکستان حکومت او پر افغانستان واکمنو طالبانو سبا یعنی د جون پر لسمه د لوی اختر منځلو اعلان کړی دی. خو د شمالي وزستان په ځینو سیمو دا ډول په پیښور او د پاکستان په ځینو برخو کې میشتو ځینو افغانانو نن هم اختر کړی دی. په دې اړه عمر وزیر موږ ته په سارنۍ خبرونو کې دا معلومات راکړي ول.
بالکل په شمالي وزیرستان کې هم اختر په د نور وختونو په سر په دوه ورځو مختلفو کې دغه لمنځل کیږي. نن د شمالي وزیرستان په میرالي مختلفو سیمو کې په تپی کې او دغه رنګ په هرمزو کې په حیدرخیلو کې ورسره خو او شا کې دغه تا لوی اختر ورځ دی. سهار چې د اختر لمنځونه هم دلته شوي دي. خو دا په هر سیمه کې په هر کلی کې لکه حیدرخیل مثال چې مونږ ورکو بدلته بقاعده د اختر منځ وشو خلکو قربانیان وکړي. خو بیا په ټول حیدرخیل کې نه ځنې خلکو بیا دغه اختر نه دی کړی. سبب یې کوي داسې په ورمزو کې داسې په تپی کې داسې د وزیرستان په میرانشاه در په خیل خوښه په دې ټولو سیمو کې دغه شانتي دغه اختر چې کم دی نن ځای په ځای منځل کیږي. او دغه رنګ د پېښور چې کم کچا ګړې مشت افغانان دی هلته هغه هم ځای په ځای دغه اختر چې کم دی نن منځل دی او دغه قرباني کوي.
شابل عمر وزیر تاسو په دې سیمه کې شمالي وزیرستان کې خلک څکه مرز عرفات وی التم دوی څه د غل مانځي د څه دی د کدی دی تفصیل راکې دا اوسو دا ور کنه.
بالکل دلته ملي وی د اختر مختلفه خلک خوشالیان کوي. په وزیرستان کې مشهوره میله چې کوم دی هغه دا ملکجدر میله دا. ملکجدر ډیره په خوانې د مونږ چې مشومان و هم د اختر نزیه ته خوشالي د ملکجدر ملي وی. ملکجدر د حج ورځ وی کوم ورځ چې په سعودي کې چې کوم دا عرفات ورځ وی د حج ورځ وی د شانتي په شمالي وزیرستان کې د اختر نه لوی اختر نه یو ورځ وړاندې ملکجدر دغه میله منځل کیږي. ملکجدر په رزمک سړک باندې میرانشاه رزمک سړک باندې تپی سیمه کې دغه چې کمل گاډه د لاندې دریا ټوچی دی پورې سپلګه د دغه لوی میدان دی د ملکجدر په نامه د یادیږي. بره غونډې د تخلق راځي دلته ننداری کیږي میلی وی نخې ویشتلې کی مختلف قسمه دغه میلی کیږي. پرون هم دغه میله په خچم سره شوی دا او دغه تل ځوانانو دغه یو ځل بیا ژوند کړي دا لړ بد وایم چې دغه میله ډیره زیاته مشهوره میله ده. خو دا امنیت خرابېدو چې کومه وزه خراب شه سو کالونو کې دا مکمل ختم شوه. خو ځ بیا ځوانان را پسې دلې دي دا میله یو ځل بیا ژوند کړي دا او د سره بلړ دوټه کې نورم دا وایم چې وزیرستان کې اختر خوشاله زیاتره بیا پر ازمک مکین لدا پښ زیارت او دغه سیمو ته خلک زی د سبا نه په دغه پیل کیږي او دغه کې سلانیان د مختلفو سیمو ناراضي او دلته میلې کوي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د خبر پښتونخوا د قدرتې فتون پر وړاندې مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د شمالي وزستان کډوالو لپاره د میاشتنۍ مرستو په لړ کې 15 کروڑ روپو یو کیس جاری کړی دی. د ادارې په خبره هرې کورنۍ ته 20,000 روپۍ ورکړل کیږي. بلخوا کډوال وایي لا یې هم حکومت ته د 2 میاشتو پیسې پاتې دي. دوی وایي د ستونزې مستقل حل دا دی چې حکومت یې خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
خیبر پښتونخوا قدرتي افدونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره میاشتینې نقد مرستو 15 کروڑ کیس یې جاري کړ. چنن به هر کورنۍ ته 10,000 د موبایل سیم په ذریعہ ورسی. د پی ډی ایم ای ویان احسان داوډ رسنیو ته استول خپل جاری کړي بیان کې ویلي چې هغه کډوال چې لا هم ستانه شوی نه دی د یوې میاشتې نقد مرستو 15 کروڑ روپۍ ورته جاری شوه. بیان کې دوی ویلي چې 14,200 کورنو ته به دغه مرستې ورسی چې رجیسټر دي. زیاتوي چې زیاتره هغه کډوال دي چې نږدې میاشتو کې له افغانستانه راستنه کړل شوي. د شمالي وزیرستان د داخلو یو بې کوره شوی امان خان مشال ریډیو ته وویل چې د 3 میاشتو مرستې یې پاتې دي. ورته د 1 میاشتې جاري شوې. بل نور تر کومه پورې به د خیمو ژوند کړي نور د خپل سیمو ته ستانه کړي.
یو میسج پی ډی ایم ای مشتا جاری کای په دې هم میسج باندې 4 نشي زګه چې میجو بقایات کې درې میسج نه دایته ورپتی دي او ور سره د میجو 1250 د پورا ډیسک لگاول دی او 554 چې دای سره د ډیر وخت نه کلیر دی هغه ته د چک نه ریلیز کوي او میجو باقی نه ریډرز یو ته تنګ دی د کنه بده شو غونډه زندگی چې د میش کلا په یو کلی کې کلا په بل کلی کې میش کاروبار نشي کولای میش بل څه د روزګار طریقہ کار نشي کولای ویل شي مستقله زندگی دونه چې مطلب د تا کاروبار په کې شریکه نو میش د دغه مسلې غل حل غوړي چې اخر میش د میش حل کیم دی.
د داتا خلو یو بل کډوال عزیز خان چې ډیرای کالونه افغانستان کې تیر کړي او اوس بکا خلو کې میش دی وای چې د کالونو کډوالۍ پس هم خپل سیمو ته ستانه نشول. د خیمو ژوند یې په برخه دی. د مشکل یوازنې حل یې دا دی چې خپل کورونو ته ولېږي.
نشته یو کس جاري شي خدا غا په احتجاجي نه په مراکې او په دم نه په داغه منارو غشت او دوه درې مسجینه پکې امیز ور وشتي دي. میز دا یو کس چې مشته جاري شي دا خو د پردي وطن کې په پردي کې د کړیا پکې نه پروتي ته هم خالي واته ورکړي. میز ویل چې جنکې مشمان دې د خوشاله نه محروم شوی دي د دې قربانۍ نه دي کړی او پردي وطن کې پروتي دا ګرمۍ کې زندګی تروي. دا خو کمرانون دې مش د مسلې په حال نه پیژدې. میز بنیادی حال دا غدای د مسلې چې مش خپل وطن ته ول شي خپل وطن میز عبود شي میز دغه د سونه غشوي خلوشي خپل وطن میز به حال شي خپل زندګی
د شمالی وزیرستان پاتې کډوالو ته حکومت هر میاشت د یوې کورنۍ په سر شل زره نقد مرستې ورکوي. خو کډوال وایي چې ډېری کورنۍ داسې دي چې مرستې یې بند دي. په وار وار یې احتجاجونه کړي ورسره ژمنې هم وشي خو مرستې یې بحال نشوې. د پی ډی ایم ویان احسان داوړ وویل چې رجسټرډ کورنو ته مرستې جاری کیږي. د کمو خلکو چې مرستې بند دي دا غوی په تصدیق هم کار روان دی.
میاشتنی چې کوم نغدی امداد دا چې هر کورنۍ ته شل زره روپۍ مې راوړي نو دا جاری کړی شوی دی. او کوم هغه کورنۍ چې د چا مرستې د تصدیق لپاره باندې تصدیق په ځنه باندې شوی دی او په څه باندې کار روان دی سو پورې د واپسې خبره ده. نو پی ډی ایم هر وخت تیاری نیولې ده او چې کله هم د حکومت طرف نه د دوی علاقه کلیر شي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو له کابله د شمالي وزیرستانه نږدې 1 میلیون خلک بے کوره شوي ول چې اوس د انتظامیې په وینا د 90% نه زیات خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي. خو تحصیل د تاخیل نیمایي او شاول تحصیل پوره لا بند دی او بے کوره شوي دغه سیمو ته لا نه دي ستانه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان حکومت د جون پر 14مه واره بیا د بجلی د فی یونټ بیا تر 6 روپیو پورې لوړ کړی دی. خو بل خو حکومت پر همدې نیټه د پټرول او ډیزل بیا کمی کړی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې په یوه وخت کې ویلي چې په هغه وخت کې د ګرانۍ شرحه په کمېدو ده. خو د سیمې اوسیدونکي لا هم د بجلی او تیلو د لوړو بیو له لاسه سر ټکوي. عظمت علي شاه رپورټ لري.
پاکستان کې د بجلی د سار ادارې نیپرا یو وار بیا د بجلی په نرخونو کې سیواوال راوستي. یادې ادارې د جون په 14مه یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې تر مخه د بجلی د یونټ په نرخ کې د 6 روپو پورې سیواوال راوستي. د نیپرا په وینا چې د بجلی په نرخ کې زیاتوالی د کال 2023 پیزیشتم په بنیادی ټیرف کې راوستي چې د یونټ بنیادی نرخ له 1.5 روپو څخه 6.5 روپو ته ورسی. د مردان اوسیدونکو امیر شوکت مشال ریډیو ته ویل چې په تیر لس ورځو کې دوه پیری بجلی ګران شوې چې لوجې د دوی د کور مصرف هم متاثر شوه.
په کار شې دي موږ له سہولیات راګیا او عملانه الټه موږ په لړدان کړی یو. دا بجلی ته وګوره اول یو پر ګران شو او دا بیا ګران شو. ټیک ته پټرول ارزان شو خو دا په پټرول سو کم رکشه کې زم او یا دا شان لوکل ترانسپورت کې نو کوم ما مل اثر انداز پریوز نه دومره نه پریوز دي دې تب ته ماته بجلی ګران کړه نه بجلی بل بدل کم دی نه ورکو. ما شومان دې دغه دې ایسی کولر هغه لګول خو بس دلاري خبره دو غنټه بجلی نه بیا درې غنټه څلور غنټه نه.
بل خو د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف ته جون په 14مه د پټرول په نرخ کې 10 روپے او د ډیزل په نرخ کې د 2.5 روپو پورې کمی راوست چې اوس تا یو لیټر پټرول نرخ 2.5 روپو ته راټیټ شوی دی. یاد دی چې د پاکستان وفاقي حکومت ته جون پړمبې نیټه هم د پټرول په نرخ کې 5 روپے او د ډیزل په نرخ کې 4 روپے کمواله راوستو. د وزیر اعظم هاوس ته جاری شوی بیان کې ویلي شي چې تر اوسه د پټرول په نرخ کې مرحله وار 15 روپے کمی راوستي. د لکی مروت اوسیدونکو مات خان مروت وای چې د بجلی د ګرانېدو باوجود ورته حکومت په شواروس کې صرف 4 ساعت بجلی ورکوي او بلونه هم ډیر زیات وي.
کوم وګورو پټرول باندې بسو وسی اغه سه کرایې سیوا دی داسې ډیر پمپونه دی د موجی علاقې چې پټرول سو کم سی نو دوی اغه په زړه ریټ باندې اغه ورکوي. حکومت نه دا مطالبه ده چې دوی دې داسې پمپو باندې پراپر چیک اپ کوي.
دا پیښور اوسیدونکو امین خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د خوراکي شیانو په نرخونو او کرایانو کې هم کمی راولي.
بجلی ګرانې، پټرول ګرانې، کله غریب سړی به کوي ساخر. غریب سړی بجلی بل جمع کوي، کله ګیس بل جمع کوي، کله اوبو بجلی بل جمع کوي. خوراک سامان هم دومره ګران دي چې د غریب سړی د وس نه بار دی چې هر حکومت راشي وي خزانه خالی ده بل چې کوم حکومتونه په موږ راشي هغه سلیکټډ حکومتونه نو په سپویږم نه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د مې په میاش په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرح 10% ته رسیدلې وه کوم چې په کال 2023 کې په کمېدو ده. اداره زیاتوي چې د جون په ډومبه 29 کې د 19 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی او د 8 شیانو په نرخونو کې کمی راغلی. اداره زیاتوي چې تیر کال د وړو په نرخ کې 15% د سبزیانو په نرخونو کې 15% او نور خوراکي شیانو په نرخونو کې هم 50% پورې اضافه شوی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې هغه حکومتي ادارې او وزارتونه به ختموي چې د خبره د ملک خزانه ته اربونه روپۍ تاوان رسوي. نوموړي پرون د پاکستان ولس ته په خپل وینا کې زیاته کړې چې داسې ادارو وزارتونو د پګوتو کولو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان د مالی مشکلاتو د حل په موخه د حکومتي اقدام ته د اقتصادي چارو پوهان څنګه ګوري دا به د راشد خټک په دې رپورت کې وورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل دي چې هغه سرکاري ادارې او وزارتونه به ختموي چې تاوان کوي، کار نه کوي او یا په فساد کې ککړ دي. په 15 جون کوم ته د خطاب په محل د وچه داسې ادارو او وزارتونو په ګوته کولو د پر د وزیرانو یو کمیټه جوړه شوې ده او هغه به پرتلونکو دوه درو میاشتو کې په دې اړه پریکړه وکړي. شهباز شریف ادعا وکړه چې داسې ادارې ختمولو سره به په اربونو روپۍ بچت وشي. د وچ پاکستان پبلک ورکس ډپارټمنټ هم ځکه ختم کړو چې د فساد د پر بدنام وو. د وچ دغه سرکاري کمپنیانو نشکری به کیږي چې تاوان کوي او حکومت په نور خپل کمپنیانی نه جوړوي بلکې د پرایویټ سیکټر او سرمایه کارۍ حوصله افزایی به کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد د وزیر اعظم د وینا په حق له مشال رادیو ته وویل چې ډېرې سرکاري ادارې داسې دي چې هیڅ کار یې نشته او په خزانه بوج دي. د وویل چې په تیرو وختونو کې د یو کار لپاره دوه وزارتونه جوړ شوي دي یا یو وزارت په دوه برخو وشل شوی دی چې د حکومت خرڅه یې زیاته کړې ده. په کار چې داسې وزارتونه ختم شي او یا د پخوا په شان څو وزارتونه یو ځای شي او یو وزارت ترې جوړ شي.
څنګه چې د سټیټ اون انټرپرایزز دي کنه لاس میکینګ هغه شانتي په سټیټ مشینری کې ریډنډنسي شته یا ډوپلیکیشن شته کنه یو اتارټي دې لپاره جوړ کړه باقاعده هغه اتارټي لګیا دا هغه ډپارټمنټ ګوري چې کوم واقعي ریډنډنټ کوم واقعي ختم ولني کنه. ما خیال لري چې دا مخکې نه پکارو ځکه د ګورنمنت چې کوم مشینری دا ډېر انفلیټ شوی دی هغه په وجه باندې خلکو ته تکلیف ډېر دی صاحب دا مسلې حل کیږي نه.
خو بل اقتصاد پوه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال خلق کیانی وایي چې د حکومت خلق ډېر هر اداره په تاوان کې ده او ډېرې کمې ادارې داسې دي چې ګټه کوي.
یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں.
دا صرف دخلی خبر دی کہ توان کون کے ٹولے درے ختمی نو بیاخ بڑے گران شی زکہ چ دیو دونا علاوہ د بجلی جوړول ٹولو کم نه پتاوان کی دی بلکہ خغه یو دو مخ کے گټک والا اوس خغه هم توان کړي. دا شند تیلو کم نیانی دی او جی ڈی سی ایل او پی پی ایل چ گټک کوي نور سرکاری درے خو توان کړي. کټولے توان کون کے درے ختم شنو کار بسنګ چلی گی
بند کریں گے تو کام کیسے چلے گا.
اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان اقتصادي او پارلیمانی رپورټر طارق عزیز بیا وایي چې دا د حکومت د خوخه او نخوخه خبره نه ده بلکې مجبوری ده ځکه چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخلي او د هغوی لومړی شرط دا ده چې حکومت خپل خرڅه کم کړي.
تیر کال چونو پاکستان دا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سره د نه هم یاشتو سٹینڈ بای اگریمنٹ معاہدہ چې کومه غوښه $3 ارب دغه مالیتو دغه ارزین تنظیم اوس پاکستان د یو غټ پروګرام نه پاره چې دغه د چارواکي کم چې دی هغه دا وایي چې دا به اید شپګونه والا د $10 ارب په مینس کې براجي. نو هغه به دیو تفصیلات چې دی وزیر خزانه په خپل ویل چې د جولای پورې به زمونږ سٹاپ لیول معاہدہ وشي.
پاکستان په 12 جون د 3000 اربو نه زیات لګښت ولا بجټ وړاندې کړی دی. د بجټ په تیارای کې هم د پیسو نړیوال صندوق لارښوونې په پام کې نیول شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز درته وروم. د خیبر پښتونخوا په منځنۍ کورمه کې پر یو مسافر لونکو موټر چاودنې 4 تنه وژلي او 2 نور ټپي کړي دي. په سیمه کې د ژغورونکو ادارې ریسکیو یو مشر علي مرجان مشال لوت ویل چې دا 14 نن پر مرغان سړک د خخکل شوی بم 14 لکبل شوی دا تر اوسه د پیخې زمواري چا منل نه دا پولیس وایي د بلوچستان په پختون میشته ضلع چمن کې د وسلوالو په برید کې د ملیشیا ځواک درې سرتیري زخمی شوی دي. د چمن تھانې مشر عبدالله نن مشال لوت ویل چې عسکر پرون په ساده جامو کې د افغانستان پولیس ته سیرما د روغانی سیمې پر لور روان ول چې د عربیان و درې سرور باندې نصرګند وسلوالو ډزې وکړي. د دې په خزمواري هم تر اوسه چا منلې نه ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هیواد به د روستي ځل لپاره د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف څخه پور اخلي. شهباز شریف پرون د پاکستان لسته په خپل وینا کې وویل چې هیواد یې له دیوالیه کېدو څخه د ځان ساتلو لپاره د وخت له آی ایم ایف څخه له شپږو واخلي تر اتو اربو ډالرو پور اخیستو په مذاکراتو بوختې. خو هغه زیاته کړه چې د آی ایم ایف اوسنی پروګرام د پاکستان په تاریخ کې وروستی هغه وي. نن د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د مشال اړوي خبریال وایي د شمالي وزیرستان په ځینو کلو کې هم ځینې کسان اختر لمانځي. د دې تر څنګ د پېښور په کچه ګړی کې هم افغانانو د لوی اختر لمونځ کړی دی. په داسې حال کې ده چې پرون تر 15 لکه زیاتو مسلمانانو د عرفات په غونډۍ کې د حج مراسم ترسره کړل او نن د اختر په لومړۍ ورځ د څارویو قرباني وکړه. پاکستان او په افغانستان کې طالب واکمنو طالبانو بیا سبا یعنی د جون پر 18 د اختر منځلو اعلان کړی دی. او بل خبر د کرکټ هغه دا چې د کرکټ په شلو ورځې نړیوال جام کې نن پاکستان خپل وروستۍ لوبه د آیرلینډ په وړاندې کوي. ټاکل شوی دا لوبه د پېښور پر وخت ماښام 9:30 پیل شي. پاکستان او آیرلینډ وار له مخه له نړیوال جام یا کپ څخه بهر شوي دي. اوس به د اوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام وړاندې کو. نن په خبرونه کې د پسیمه کې د خبريال او لیکوال شمس مومند د ژوند او کار په اړه د خبرې ووري. له مومند سره ګلیاز مرکه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی لخلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال لیکوال شاعر ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. شمس صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکسس موږ په خبرونه کې د کارپو په هسمانی د سیاسي چارو کارپو په هسمانی د قبایلی چارو کارپو په هسمانی یو د لیکوال په هسمانی راځي. خو موږ درانه اوریدونکو تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي. نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدل وي او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
کون پرائمری سکول او بیا په کون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو د یو درې کال می سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې. او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپالسم اردو کې می اول کو بیا یو دریش کال پس می دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه. او د دې شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او تقریر دواړو تقریرونه مې کوم د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو. د مشالې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه 1991 کې
خبر پختنو سیمه کې اکثر مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي، په تاسو باندې هم داسې فشار وو کنه؟
نه جی، دا یو غټه وجه دا وه چې دا فشار را باندې ځکه نه وو. دوه وجوهات، یو خدا چې انتهایی د غریبی کورنۍ سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سړی او بیخي مکمل انپڑھ تبلیغي وو، نو هغه ته دا پته نه وه چې یاره څه شی جوړېدل دي او څنګه جوړېدل دي، بلکې هغه ته د دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروري دي یا نه دي. البته مور مې الله پاک له جنتونو ورکي، هغه سره د دې چې دنیاوي تعلیم هغې هم نه وکړې، خو په دیني تعلیم کې دومره لیک لوست پیدا کولای شو، او د قرآن مجید نه صرف دا چې په خپله یې ویلی، بلکې په سوونو بزرګونو د هغې شاګردانو خلکو ته به یې ښوده. نو د هغې خواهش دا و چې بس ته سبق ووایا، تعلیم ووایا، چې هر څه کوې. لکه نور خو دغسې پابندي را باندې نه وه، همدا وجه وه چې زه اول د خپل د یو تره زوی، چونکې هغه هم په هغه ټایم کې انجینیر وم، د هغه په خوښه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرنګ ته، حالانکه دغه زما چونکه د ذوق برابر شی نه و، نو ما انجینیرنګ هم وکړو، په هغې ته نوکري هم میلاو شوله، خو چونکه شوق چې دی د صحافت سره او د ادب سره و، نو لهذا هغه چیزونه مې بېرته پرېښودل، نه مې انجینیرنګ سرته ورسول، نه مې هغه نوکري سرته ورسوله، او خپل صحافت او ادب طرف ته.
دا خبره مې هم درته کوله چې یو الیکٹرک انجینئر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړو چې ام پتقه الیکٹریکل انجینئرنګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې ماغه چې کوم دغه انجینئرنګ پړای کی، دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملاو شو، خو زما خوش قسمتي دا وه چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملاو شو، نو پاره کې صحافیان هم وو او شاعران او ادیبان هم وو، زما ناس ته پاسته به د ډیوټۍ د ټایم پس بیا ټوله به د هغوی سره وه، او ما کلته دغه ناستې او دغه برکت و چې شروعات هم دغه ځینه په لیکلو باندې، بلکې زه به کته ته ویم چې خل د صحافت شروع کوي، نو هغه د رپورټنګ نه کوي او یا د نامه نګاره نه کوي، او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړې وه. په 1915 کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي، د هغه په اوکسا وهلو باندې او د هغه په راپارولو باندې، نو اولنی کالم مې په هغه ټایم کې په 1915 کې لیکلی، او د هغې نه وروسته بیا چې دی نو صحافت هم شروع شو، به حیثیت ډسټرکټ کرسپانډنټ، او وروسته ورپسې بیا چې دی نو په دغه سلسله کې په پروفیشن په طور باندې بیا پېښور ته هم چې دی نو را منتقل شوم، او په پېښور کې میشته یم.
د بحث لیکوال، ستاسو کتابونه هم چاپ شوي دي، د کالم نگار، د خبریال په توګه باندې ستاسو تبصری هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسو کم داسې یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټولو ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دي، د صحافي که صحافت په هغه کې بي، په میدان کې بي، که د سوشل هغه بي؟
کتابونه زما تر اوسه پورې اووه کتابونه الحمدلله چاپ کی، دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو، پښتونخوا کې وسایل، د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی، او د هغې باندې تجزیه او تبصره ده. د دې نه علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی، او د مومن قوم او د هغې تاریخ او شجرې یو دا ډېر زیات تفصیلي معلومات.
او د 2011 کال کې تاسو چاپ کړیو د مومن قبایل؟
مومن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ کړو، او دویم ایډیشن په 2015 کې چاپ شو، دریم ایډیشن په 2014 کې بیا چاپ شو، او اوس مارکیټ کې هغه نشته، ختم شوی دی، او بس زما اوس په پی ډی ایف باندې اچولی دی، غواړم چې خلک نه فایده واخلي، نو هغه مطلب اویلیبل دی، همداسې هم په آنلاین دغه باندې. زما کتاب چې کوم ویلی، نو یو دا مومن قبایل تر اوسه پورې ډېر زیاتې خلک خوښوي، او چونکې تاریخ په دغه حواله باندې د مومندو تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی سوا زما د دغه لیک نه، نو یو دغه ډېره هم دی. دویم چې کله دا انضمام وشو د قبایلي سیمې، ما در تر هغه وخته پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلي علاقو د مسلو باره کې چاپ شوي وو په مختلفو اخباراتو کې، نو ما هغه کالمونه راواخیستل، او هغه مې انضمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی، چې په هغې کې دغه ټول حالات دي چې تیرو شلو 50 کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ لپاره کوم چا څه کردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو زه ګڼم چې دا اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو انشاءالله دا به د نور ټول کتابونه ته ماته په دی وجه باندې ورکی چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې کوم طالب علم دی زمونږ د ایم فیل د پی ایچ ڈی او د بی ایس هغوی څه ناسه شکل کې تحقیق کوي خو هغه ډېر محدود پاتې کیږي صرف د لایبرریو زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یاره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي زمونږ سیاسي سماجی او صحافیان دانشوران ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې د هغې نه د هغې دپاره د خپل حق دپاره اواز اوچت کړی شي او دا خلک په دې باندې پوهېږي چې یاره زه د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپله حق غوښتی شم.
شمسمون صاحب په دې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو خو اوس یو وړک شان د مالو او د دمی رستو بیا حاضرېږو. د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلې شخصیت خبریال او لیکوال شمس مومن صاحب ملمه دی. یو ورک شاند مالو د دمیر استو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د امیر استو شمسومن صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومن صاحب د امیر مخکې تاسو خبره وکړه د پښتونخوا د وسایلو او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته ډیره ګټه ورکی. ولیم د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ کو لمړی خو د پښتنه ده او نور د درنه کوم بیا
ډیر ډیر خپل پښتنه ده. ګلای صاحب بنیادی خبره ده دا چې زه شاعر ادیب هم د اوړو کې پیمانه يم کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چون کې یو صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې ده اغه د خپل علاقې د خپل خورې د خپل سیمې مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو ته رسول دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي او دا زه غنم چې زمنګ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی. زمنګ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوریږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دا شاید کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمنګ په ستونزو باندې ځان پیغول غواړي یا کومنګ دا وایو چې موږ سره زیاتې کیږي نو نیک پرېغه دی هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کیږي. نو په دې دی چې موږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي نو زه ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې وایو نو ما چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کما. نو دا وجه چې ما د اردو انتخاب کړی دی زمما شاعري په پښتو کې ما کړې ده. ما سره سره افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي خو د صحافت کې دی غیر پاره مې د اردو لار خو هکړی دا او جسمنم کتابونه زما اوس راځي تقریبا سلور پنځه کتابونه دا په اردو کې.
شمزوبون صاحب په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل نو هغه خو به ډیر دی خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو خبره کوو نو په دې کتاب کې تاسو کم او هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمه خبره لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلی خبرې هم پکې کړي خو که موږ په مجموعي توګه مانی کله غیر غونډو نو راغونډول ګران کار دی خو که موږ راغونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی دا
صحیح ډیر مهرباني. اصل کې دا چې کله ټول پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دی یعنی اوه بابونه دي
ها
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه ابي وسایل دي یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دا غي موږ استعمال څنګه کوو دا غي موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي نو څه وجوهات دي یو دوه چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کې ما جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ څنګه دغه استعمال پکار دي دویم ترند چې ټوریزم موږ الله پاک خاصه زین راکړي دي کم کم زمنګ د زین دي چې هغه اوس پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالي کې دغه په شا باندې څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالولې شو په دې کې باقاعده سفارښت شته رې په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی دفعه تو حوالی میں ورکڑی دی چې د آئین دا دفعه دا منگ تا اجازت را کئی خو حکومت یا دا غوی سا ادارے منگ دا غی اجازت نا را کئی
خودی کی شاہ زمان صاحب تا سی خبر یاد سا دا تیر حکومت دا تحریک انصاف حکومت پا دی لڑکی خود دیر لوی کمپاین نا ہم کڑی وو پا خیبر پختونخوا کی دا سیلگرائی او پا دی آرامان قانون سازی ہم کڑی وو
گلا صاحب بیچ ہر سکڑی دی دا ټول تفصیلات زما په کتاب کې ما لیکلم دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاس دی هغه مې لیکلی دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري دا غیر لپاره چې د یو کس په یو هدا باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري د تجربه کار ټیم انتخاب دا ټول هغه شزونه دي چې هغه نه دي شوی په دغه وخت کې د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې د هغې پوځ لکه د ټوریزم خبره که موږ وکړو صرف عمران خان صاحب به صرف ویلې چې یاره کومراډ چې دی نو یو ډېر بهترین شی دی او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړه او چلو کومراډ ښه چی دی خو چې ته کومراډ ته خلک راغواړې د نړۍ نه نو د هغه دپاره آیا تا د کومراډ دپاره روډ ساز کړی دی چې هغه پې سفر کولی شي آیا تا په کومراډ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده کوم په تیزۍ سره چې په درې کاله پکې 15-20 ہوٹل جوڑی شو لے جنگل کٹکی گی اور ہوٹل جوڑی گی اور صفائی ہس قسم بندوبست نشتا رہے زب تیر درے کالا کی تقریباً درے زل چی دیا کمرار تتل ایما اور چی ہر زل زمن افسوس کو مچی ہر بل زل زرازم نبیا بسنگ چلی لگا نو دا ہر خبری دی چی دا صرف پا خبرو بانی نکی گی پکار دادا چی ردیر پارا پراپل پلیننگ وے اور دوڑون لگا دا خبر دا چی ٹوریزم پا عالمی نڑائی باندی انٹروڈوس کول یا دا غی پبلیسٹی کول یا خلق را غندل را اختل دا دا وفاقی حکومت کاری خلا بدا مرغا چونکہ ٹوریزم اتیا فیصد چی دے دا پاکستان دا پا پختونخوا کے دے پنو ملک کی نشتا دے لہذا زمنگا وفاقی حکومت چرے ہم خپل آغازی موارے پا خواہ انداز کی ندی پورا کڑی چی یا ٹورستان خپل ملک ترہو گواری اور سرے دا دینا علاوہ بے چی زمنگ کم مادنی وسائل دی چی پائے کی تیل او گیس خصوصا شامل دی دا غیر پارا ہم ترو سپورے دا عالمی نڑائی نا آغاز سے بیڈنگ ندر شوے منگ سر دیارلس زینو کی تیل او گیس باقاعدہ معلوم دی چی داشتا دے پا دی دیارلسو کی صرف پا دو زینو کی زمنگ تیل او گیس چی دے اگر روزی او یوول زین زمنګ تر اوسه پورې چدی نو همدا سي بند پراته دي
څنګه تاسو خبره وکړه د اوبو خبره وکړه د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړه بیا دینه پسې تاسو د تیلو خبره وکړه دغه وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا هر څه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلی سیمه چې کومه ده مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصيلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن لس کال مخکې کته ګوري نو ټوریزم په موږ صرف دوه ځایونه ته ویلي یو سوات او بل کلیات دې ته په موږ کوي کاغان نارندا په ټوریزم نن سبا د خیبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغه ته سیلګرین باقاعده سي نو ما عرض دا کو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی خاص کر د شوال د وزیرستان زنګلی کته واخلی کلایا د خیبر او د تیرا وګوري کوم دا شان ته ګومزام ډیم جوړ شوی دی هغه وګوري کته غلام خان تلار شي جی خاصه زینا د سیلګرای زینا د زمون په ټولو قبایلی سیمو کې شته دی نه صرف د سیلګرای زینا یعنی خاصه پاره کې اوبگان دی سندون دی رودون دی چینی دی زنگلون دی بلکه دی سرا سرا زمنگ آثار پدیما و تاریخی زین هم پکشتا دی تاسو ترخم بادر و لند کوتل گو رای ریلوی ٹریک گو رای دنیا یو یو یونیک ریلوی ٹریک پدی علاقه که دی امده شانتی مطلب داره چه دیمون زکر ماو که چه دری سلول دیمون آلریڈی دا هایدل پاور سٹیشنی دا پا قبیلی علاقو کی جوڑی دی د دې سره سره مطلب دا چې معدنیات چې زمون کوم ماربل دی کاغه تیل دی کاغه گیس دی خپل ورځ وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د گیس چې دی داغه ډیګینګ شروع شوی دی او کودای کیږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفک اړولی دی نو دا هغه جنوبي دی چې دلته صرف امن او امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي سرویګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي نو نه صرف ښایست دی علاقې خرڅېدی شي دا ور سره ترقی هم کولی شي بلکې د دې علاقې معدنیات چې پای کې تیل گیس ماربل قیمتي کاڼي سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح پکې شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو ژوند بدلولی شي.
بالکل څنګه شب سمون ستاسو خبره وکړه چې د خیبر پختونخوا ټول سیمې او په شمول د قبایلی سیمو د قدرتۍ زیرمونه ډکې دي، په دې به خبرې کوو خو یو ولشن د مالو او د میرستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکوو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهرم.
تمیر شمسمون صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمسمون صاحب، د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پختونخوا د وسایلو خبرې وکړي، تاسو چې دومره وسایل ارسرشته، دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو، تاسو خپل هم د انزمام د خیبر د قبایلی سیمو چې په خیبر پختونخوا ورګړې شوی، په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې કહاني لیکلې ده، نو څنګه ګوري د انزمام دارې سلونیم کال نه زیات وشو، نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډیره زبردست بدقسمتۍ خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو، نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو قبایلی عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطۍ نه شوی، یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کم چې زمونږ ته د انزمام حامیانو او الیکشن ته د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته خودل، یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې کینې رسنګ انزام کوشي، نو به د دې علاقې نه به پیښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلند جوړ شي، نو تاسو خو ممکن نه و. خو الیکشن ته په صحیح طریقه باندې د ترقې طرف ته مزل شوی وي، او دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وي، نو ډیره لری هم نه و چې یره ترقې تیزه شوی وي. بس قسمتي دا و چې د انزمام نه فوراً بعد چې کوم حکومت راغې په صوبه کې هم او په مرکز کې هم، اوی زه کدا خبر وکم نو شاید په بعض خلکو باندې خنه لګي، خدا یو حقیقت دی چې اوی ټول ملک چې دی نو هغه د کوم مشکلاتو سره مخ او کوم ډغرې یو علي په تیر څلور کال کې زمونږ معیشت زمنګ سیاسي ادم استحکام زمنګ تهذیب او کلچر ته څومره نقصان ورسېد په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو یو نیگیټیولی اګریسیو پالیټکس چې دینو هغه په کیسه به مونته دي شي زور او لا په خپل ځمان دي چې د قبایلی علاقې د انزمام نه پس هغه بالکل په دیاډو سره او پویدل نه چې هغه سیو کړی دی لپاره. زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو، فاتح حکومت نو وزیر اعظم سه یو کمیټه جوړ کړل د انزمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي ایم ایس ټی می بکی، گورنر سه بل کمیټه جوړ کړل کوم سه او وزیر اعلی سه درې مو کمیټه جوړ کړل. اوس ته ماته دا وایي چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کوم سه یا درې کمیټه نه جوړې، او زه بحثیت یو صحافی دا دعوه کوم چې دغه کمیټه نو سرور کال تیر شو او پینزو کسان له بدوی نمونه هم نو ورزی چې کوم کمیټه نه دوی جوړ کړی دا غي مقصد څه او وي په خپل مقصد کې څه وکړل. چې کله د داسې یو حکومت سره موږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې انزمام سمرات عوامو ته اون رسیدل، هغه کې مایوسی هم شته، خفګان هم شته. درېمه خبره ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو، لہذا په ان اف سی اوارد لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو، نو هغه د نورو حکومتونو نه هم نه رسته شو، یعنی سودی پاره باندې راځي نه کړی شو او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړې سمره چې لګول پکارو. نو دا وجه ده چې تر شپې کارونه هم ډیر کم په دغه علاقو کې شوی دي او مسلې هم له موږ سره پرتی
دي
چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې کومو ګور حکومت بار بار دا یو داوا کوي چې په سیموتای نمائندگی ورکړی دا او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړی دي، خو دا حکومت خپل د دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې اغه ځی خلک اوس محسوسی چې انزمام روستو آیا اوس هغه پرورو ورته دغه ور رسیدي او کنه؟ عام ولس خبره
زبدوی ما ګلایاسب چې کوم پوی خلک دي چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجی طور باندې هغه سره ناسب مشرکه کردار دی یا نظر دی، هغه په دې پوهیږي چې شرشم په تلی کې نظر غونېږي ترقی چې دی یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي، هغه په کال دوه کې ترقی نه کیږي، د اویو کالو محرومی کم از کم لس کال ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتاجیز کمیټه
تنظیم
د ریکمنډیشن تیار کړو دا هغه ورکړو د ټایم فریم خو لبا د مرغه چونکی د پی ټی ای حکومت راغی او وی د سرتاجیز صاحب هغه ټوټل خوري چې واده 55 صفو ډاکومنټ چون هغه یو قسم د ډسبین ته وګرځو پاغه عمل نه شو نو دا وجه دا چې دغه ترقې پروسس پاغه انداز کې مخ په وړاندې لاندلو اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمائندګي ملو شوې ده په صوبې سملې کې هم ملو شوې ده په لوکل باډیز انتخابات هم شوې دي اوس څنګه چې ما درته ارزو کوم چې په ټول ملک کې صورتحال څخه نه روان نو همدغه صورتحال د قبایلي علاقې نو کم سادهګان خلک دي عام خلک دي هغوی خو مایوسه دي هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ دپاره ښه و د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته پړوندي ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري پکار دار چې دلته خصوصي مراعات ورکړي شي خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړي شي دغه ججانو صاحبانو لا پر روایتو باندې هم او لږ شانتي دغه خلکو په مزاج باندې یره چې بي ځان سره په مین سټریم کولو لپاره دوی څه کردار ادا کولی شي او درېم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تیزه سره دلته انفراستراکچر چې دی دا زیات شي روډونه یونیورسيټیانی کالجونه نو هغه به داخل شي د مین سټریم کې او دوی به خوشاله وي
دا شمس محمد صاحب د پروګرام د پښې بي هم دی په اخر کې کوم تداسم دا یو پښتنه هغه کې چې نن سبا کوم حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بي اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسېدو اسناد نه لري نو کوم وګورو په قبایلی سیمو کې د پولي دوه غواړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري آیا دا به د ولسونو ترمنځ د چکم اړیکی او روابط دي دا به کوم هغه پوری ورسي دا به څه نتیجې ورکړي
دا خو د ملکونو په ساده باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د سرویختو 50 کالو را روان نه یو ستونزه ده په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلو چې کله دا ډیډلاین ورک او ما ویلاګم کړو بیا هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو او د ادارو پالیسۍ هم عجیبې چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو سرویخ کاله سرویخ لکه خلکو ته چې دغه سینه فراخه کړې ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې ولزین ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې شریک کړي دي او چې کله اوس एकदम پالیسي بدل شول نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سګي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو سمره ریپیډلی په یو مشک دنه د یو ول دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دی او کنه دي نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر کلیئر ما او هغه ستم چې اوس پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دیتلی واپس نو اوس که ته ډنډه راخلی په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده نه عالمی نړۍ به دې ته موږ پرېږدي هغوی به خفه کېږي افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قربانۍ ورکړي دي زموږ په معیشت باندې په سما مشمجره باندې چې کوم د هغې اثرات پریوتلو هغه آلریډي پریوتي دي نو په کار دا ده چې د دې لپاره لږ غونډې نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا ده چې ټیک ده افغانستان د هغوی خپل وطن دی هلته تللو مونه په کار دي خو افغان حکومت له هم د دې له مناسب انتظاماتو کولو ضرورت دی هغې باندې په کار چې پاکستان هم ورسره مرستې وکړي او عالمي نړۍ ورسره مرستې وکړي او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو ان سی آر باندې زور اچول په کار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتي تلو خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زموږ ذمہواری نه ده دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې تنه نه دا وی لپاره کم څه مغه بنیادی سہولیات یو شو مېشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د غیخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي
شمس بون صاحب ډیر زیات مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخصله د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو سره خپل نظر شریکو ډیر زیات مننه تاسو نه
خوشاله اوسه ګلایز یو ډیر مننه تاسو
د مشال اړو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې هم دې سره پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پورې خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي په لوي علامه سپارم